ለማልቲያሞ ማነና
السلام علیکم دا زاد ریډیو محترم اوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمه کې د مهمو خبري موضوعاتو په اړه مطالبه اوریدل شي په دویمه نیمه کې دوونی ځ خبرونه درته خبرو خو تر هر څو وړاندې صالح محمد صالح به د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه وړاندې کړي
پننګرهار کې د جنازې پر مراسم او ځانمرګي بریټ 15 کسان وژلي د افغانستان د هوایي ځواک مسولان وای په بیلابلو ولایتونو کې ووجد در الوتنې کړې دي پیران کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال لشت لږه دوه مظاهره چن وژل سوي نګرهار کې د حسکی مینې ولسوالۍ د پخوانی ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې د ځانمرګ بریډ لکبله ل 15 ډیرو کسانو ته مرګ جوړه اوښتې ده د نګرهار د ولی ویان اتولا خوجانی ازادي رادیو ته ویل چې په پیښه کې 15 لسمنځ کوونکي وژل سوي او 14 نور ټپیان دي نموړي دا هم ویل چې پیښه نن تر غرمې وروسته د 200 ولسوالۍ اړوند مقام خان په هدیره کې سوي ده د روغتیا ریاست مسولان ویلي دي چې دوی ته 12 مړي او 14 ټپیان ورورسېوي دي بلخو د ملي امنیت ځواکونو په ننګرهار کې شپږ وسلوال طالبان په څو عملیاتو کې نیولې دي د ننګرهار د والي ویاند وی په نیول سو کې د رحمت الله په نوم یو تن هم شامل دی چې د وسلوالو سر ګروپ دی اته الله خوجانی یو کانفرنس ته ویل
پک وسلوال طالبان چې یو په دوی کې سر ګروپ دی د رحمت الله په نوم یو په کې مېن جوړون کې دی شبي کومن جوړول او څلور نور تورستي پالتونه درلود د ملي امنیت موظفین له لوري د څو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی
د ننګرهار د والی ویاند وی چې نیول سو کسانو اعتراف کړی چې په خوږیانی او سره رود بي سود او بي ټیکټ ولسوالیو کې وران کار فعالیتونه کول وسلوالو طالبانو په دې اړه تفسیر نه کړی د افغانستان د هوایي ځواک مسولان وی په بیلابیلو ولایتونو کې ووشت زره الوتنې کړې دي د هوایي ځواکونو عمومي قماندان محمد شعیب نن په کابل کې په تیرو 9 میاشتو کې د هوایي ځواک دومده فعالیتونو په باب یو کانفرنس ته ویل
27000 پرواز صورت گرفته در پروازهای
په دې موده کې ووی سره الوتنه شوې چې په دغه الوتنو کې درې سره او درې سو ټنه وزن انتقال شوې د پوزي کټاتو او جزتامونو د ملاتړ لپاره د افغانانو د دښمنانو مرشلو او د دولت مخالفانو ته 1900 هوایي ضربې ورکړل شوې
افغان امنیتی چارواکي د افراطي وسلولو په وړاندې هوایي حمله موثرې ګڼي د افغانستان د هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره په ورستیو کې حادثې چټکې سوي دي د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وي په فاریاب ولایت کې ژمني پوځي عملیات په شدت روان دي د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسول جګړن نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې د مخدره موادو د کاروبار ځایونه هم له منځه وړل کیږي
د دې عملیاتو عمده برخه د هغه ځایونو په نخښه کلوچی مخدره مواد پکې تولیدیږي یا یې کاروبار کوي موږ په دې برخه کې ډیر شدي عمل کوو
تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي چې د افغانستان په شمال کې د مخدره موادو د تولید او کاروبار زیاتېدو په سیمه کې ناامني زیاته کړې ده د هلمند ولایت د بشري حقوقو د دفتر مسولان وایي په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستي ورځ ده په دې ولایت کې تقریبا 1900 ملکیانو ته مرګ جوړه اوښتې ده د دې دفتر مسؤلي ازادي راډیو ته ویل چې په دې بهیر کې 115 تنه ملکیان وژل سوي او 1290 تنه نور ټپیان سوي دي عفیفي معروف ازادي راډیو ته ویل چې تیر میلادي کال هم په دې ولایت کې ملکي تلفات زیات و
پروسه کال هم تلفات پورته رقم درلودل او سکل هم پورته رقم لري چې دواړه ارقام د تشویش وړ خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام ښکته شي
د هلمند د بشري حقوقو د اداري مسؤلانو د 2018 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې د یو شت ملکانو د وژل کېدو او 300 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی وو پیران حکومت هغه مظاهره چانو ته چې د بایو د لوړېدو په اعتراض لار او کوڅو تر وتلي خبرداري ورکړ حکومت په غربي شارګوټي درود کې د دوه مظاهره چانو تر وژل کېدو وروسته خبرداري ورکړي که هر څوک قانون مات کړي درنه به یې پرې کوي ولسی و چې د ایران ولسمشر حسن روحاني بنن ملت وینا کوي خو د ایران د دولتي ورسپنې یو خبريال احسان بداغي په ټوئیټر کې لیکلي چې د لا څرګند نه ده چې روحاني به وینا وکړي او کڅنګ پیران کې دغه مظاهره چې د پنځم برس پیل سی وي اوس شدید او پراخسي وي دي د 2009 میلادي کال د جمهوریت ریاست تر لنجمنو انتخاباتو وروسته د ایرانی چارواکو لپاره جدي چیلنج ګڼل شوی دی دولتي رسنوی د کورونې چارو د وزیر عبدالرضا رحماني فضلی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي هغه کسان چې عام ملکیتونه زیانمنوي له قانون څخه سرغړونه کوي او نکرروي تلمن وهي د خپل اعمالو مسؤل دي او بای بای پرې کوي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي راتلونکي جمعه د فرانسې پلازمینې ته ځي چې د دغه هیواد له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. اردوغان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې د خپل واکمن ګوند غړیو ته وویل پاریس ته به ولاړ سي چې د فرانسې او ترکیې ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکایي سناتور جین شاهین ته یې د ویزې ورکړه په دې خاطر رد کړه چې نوموړی په هغه تور لیست کې شامل ده چې د امریکا لخوا پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب شوی دی. د دې ډیموکراتي سناتوري پر ضد د روسیې اقدام سبب سو چې جمهوري پال سناتوران ران جانسن او جان باراسو مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ټاکل سوی و چې درې وړه په جنوري میاشت کې روسیې ته سفر وکړي. د کانګرس د سنا جرګې د کورنی امنیت او حکومتي چارو د کمیټې رئیس سناتور جانسن روسیې اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره زیان رسوونکی وباله.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې په خپرونه کې د دې موضوعاتو په اړه راپورونه اورېدلی شئ. په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې چاودنه شوې، 15 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په دې اړه وروستی حال درسره شریکوو. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د تېرې پنجشنبې ورځې د خونړۍ پیښې د څېړلو غوښتنه وکړه.
پس حکومت میخواهیم که به صورت جدی بررسی بکنم شیلونگی واقع یادسره که چرا جلوگیری نمیشه، چرا مقامات کشفی و استخباراتی نمیتونن به موقع توطئه و دستایس کنساب سازن.
در افغانستان هوایی زواکونو پا تیرونه همیشتو که پا وستوال مخالفینو 1900 هوایی حمله کردی دی. پا نریوالو موضوعاتو که باوری چه پا ایران که دو روستی ترازونه لا هم روان دی. پا دیارم روستی حال درکو په دویمنی مې کې دوه ونی ځ خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې مو درته چمتو کړې دي. هله ده ته پیر سره پاتې شي. مشهید رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې چاودنه شوې ده چې د دغه چاودنې له کبله 15 تنه تر اوسه پورې کوم معلومات چې رسیدلي وشل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. په دغه موضوع زموږ همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی او په سټوډیو کې راسره ده. اکرام صاحب، مهرباني وکړئ د چاودنې په اړه وروستي جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
ډېر زیاته مننه پردیس صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه چاودنه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې شوې ده چې لاملې 15 تنه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې ولایت د والی ویانا توله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې پیښنن لغرمی وروسته د 22 ولایت د مقام خان په هدیره کې شوې ده. خغلی خوګیانی وویل چاودنه د یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو مواد په وسیله باندې ترسره شوی چې دغه موټر سایکل د پیخي په سیمه کې لوړاندې درول شوی او نوموړي زیاته کړي د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او خی د وژل شوی په شمیر کې زیاتوالی هم رامنځته شي. خوګیانی وایي د پیخي ټول قربانیان ملکی وګړي دي چې یو شمیري حتی په یوې کورنۍ پورې تړاو لري. د دې چاودنې له امله د پیخي په ځای کې یو ریکشا او بل موټر سایکل هم تخریب شوی دي. د ننګرهار د عام روغتیا چارواکو هم تایید کړی دا چې لدی پیخي ورته 15 تنه وژل شوی او 14 تنه ټپیان ورول شوی دي. د ننګرهار د ولی ویان اتاولا خوګنی وویل چې د زینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او خای د وژل شوی په شمیر کې زیاتوالی راشي. نو موړي وویل
د پورتکل کې د پرزنتو چاودن کوټو کله باندې بابا څه وی دا کې نه ولا سوالي په خنه ولا سوال دی ولې د جنازې پر سلمان پر مهال څه وی دا
په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست دی ویل دامي په خبرولو سره د حمله په سخت او ټکو باندې غندلې ده. وړاندې په اعلامیه کې راغلي جنایتکاران په اسلامي ارزښتونو، جماعتونو، تکیه خانو، فرهنګي مرکزونو او لمونځکونکو باندې حمله کوي. د اجرایه ریاست اعلامیه لمخې تروریستانو به په هیڅ ډول د بیګونه خلکو په وژلو سره خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي.
او اکرام صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې تر اوسه پورې خو به معلومات تاسو ته نه وي رسیدلي چې د حمله مسولیت چپغړن ده
حکومت وسوال ډلې تر دې د مدې حمله مسولیت پر غاړه نه دی اخیسته
بل ډیر من قرمن اوریدونکو اکرام الله اکرام چې په ننګرهار کې د 14 نه پاړه چې 15 لسنب کې وژل شوی دی او لس پکې ټاپیان دی او لکه څنګه چې اکرام ویل چې په ننګرهار کې سیمه ایز چارواکي وایي چې کېدای شي د ټاپې د وژل شوو کسانو په شمیر کې ځکه زیاتوالی راشي چې د یو شمیر ټاپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تم کیږو لکه څنګه چې خبر یاستئ د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه په یوه فرهنګي مرکز چې د دغه حملې له کبله تقریبا یو څلوېښت کسان وژل شول او د کورنیو چارو وزارت په خبره یو اتیا نور ټپیان شول نن د افغانستان مشرانو جرګې په جدي توګه له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دغه حملې په اړه دې وروستي جزئیات یا په دې اړه دې څېړنې وکړي او له دوی سره دې شریکې کړي دغه موضوع زموږ همکارې ناجي صافی په دې اړه رپورټ برابر کړی چې په ګډه اورو
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په حکومت انتقاد وکړ چې د خونړۍ بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې د یکشنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کابل ښار په تابیان فرهنګي مرکز شوی خونړۍ برید په جدیت وڅېړي ښاغلی ازدیار وویل که چېرې د داسې خونړۍ او پیښو په اړه جدي غور ونه شي افغانان به تر دې د بدو ورځو شاهدان وي
د دې پر ځای چې د پیښې عاملین ونیول سي د قانون منګولو ته وسپارل سي له بده مرغه غفلت او بې پروایي کېږي دا د خلکو حوصله ختموي او موږ له حکومت څخه غواړو چې دا پیښه په جدي ډول وڅېړي ولې د داسې پیښو مخنیوی نه کېږي او استخباراتي او کشفي ادارې نه شي کولی چې خپل وخت د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي لمن یو چې دا ځل په عملي توګه د قضیې ته وکتل سي
په کابل کې د تېرې پنجشنبې په پلس د تابعین په نوم په یو کلتوري مرکز انتحاري حمله وشو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دغه حمله کې یو څلوېښت کسان وژل شول او څلور اتیا نور ټپیان شول دا د تېرې اونۍ راهیسې د کابل ښار په شش درک سیمه کې تر انتحاري حملې وروسته دویمه خونړۍ انتحاري حمله وه چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه راوپارول خو د مشرانو جرګې د غړیو پوښتنه دا ده چې انتحار کوونکي کې څنګه وتوانی چې تابعین فرهنګي مرکز ته ځان ورسوي د کورنیو چارو وزارت وایي د فرهنګي مرکز د غونډې جوړونکو امنیتي بنسټونو په ځنګړې توګه پولیسو ته احوال ورکړ شوی د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي
قدر منوریدونکو تاسو مونږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قومندان وایي په تیرو نهو میاشتو کې په وسلوالو مخالفینو شاوخوا 1900 هوایي حملې شوې دي محمد شعیب پیلوټ چې د یکشنبې په ورځ د هوایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه خبریالانو سره معلومات شریکول ویل په دغه هوایي حملو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواک ته امریکا ځانګړی پام اړولی چې دا د افغانستان د اردو لپاره ښه زیری دی تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د روان لمریز کال پیل راهیسې افغان هوایی ځواکونو شاوخوا 20,000 مستقل پروازونه کړي محمد شعیب پیلوټ د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره د افغان هوایی ځواکونو د فعالیتونو د شریکولو پر مهال وویل په دې کې نږدې 2,000 حملې په وسلوالو مخالفانو هم شامل دي چې درنه مرژوبله وراړولې ده هغه وایي له قطعاتو او جزدامونو د ملاتړ په هدف د افغانستان د خلکو د دښمنانو په مرچلو 1,900 هوایي حملې سوي په دغو حملو کې وسلوال مخالفان وژل او وسایت او کلک سنگرونه هم لمنځه تللي خدا چې په دغه هوایي حملو کې په سومه شمیر کې وسلوال مخالفانو ته مرجوب لا وخت نو موړي په دې اړه جزئیات ور نه کړل خغلی پیلوټ وای افغان هوایي ځواک د پراختیا په حال کې ده چې د څلور کران پلان لمخې به په 2013 میلادي کال کې هر میاشت افغانستان ته ډول ډول الوتکې او هلیکوپټرونه ورکول کیږي که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د افغان هوایی ځواکونو د الوتکو د شمیر په اړه کره معلومات نه ورکوي خو وایي چې امریکا تر اوسه افغان پوځ د سوپر ټوکانو جنگي الوتکې پوځي ترانسپورټي الوتکې او بلاک هاک هلیکوپټرونه ورکړي دي د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایی ځواک ته د امریکا پام ډېر شوی چې دا د افغانستان د اردو لپاره یو ښه زیری دی د دغو کارپوهانو له ډلې باري آریز ازادي راډیو ته وویل
امریکا یقین افغانستان اگه ورستیو کې د افغانستان هوایي ځواکونو ته خاصه توجه کړی ده او ورځ تر بلې مدرن تیارو باندې تجهیز کوي چې دا د راتلونکي لپاره یو
د دفاع وزارت پوینه تر 2000 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 1.5 بلاک هاک هلیکوپټرونه ولري او د دغو هلیکوپټرونو د الوزولو لپاره افغان پیلوټان اوس مهال په امریکا کې تر روزنې لاندې دي. له دغو پرمختګونو په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هوایي عملیاتو کې د ملکی مرجوب له امله افغان هوایي ځواک تل له انتقادونو سره مخ شوی. خو د افغانستان د هوایي ځواکونو قمانداني وایي د جګړې په ډګرونو کې ملکیانو له مرجوب له مخنیوي او د دوی خوندیتوب ته ډیر پام کوي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې له تیرې وی میاشتې راهیسې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. له سیمې څخه زموږ همکار صادق رښتینی په دې اړه دغه تفصیلي راپور استولی دی.
دا د میوند ولسوالۍ د چشمو سیمه ده چې یو میاشت پرله پسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د جګړې ډګر و. خو اوس تازه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی. د میوند ولسوالۍ امنیت کمانډان سلطان محمد بای وسلوالو له دغه سیمې د کندهار نور ولسوالۍ او د غراز گاونډي ولایت هلمند ته اکمالات کول.
دغه بنل هلمند ته تلل دي. د دې هلمند پرود باندې ګرځوي د نودار یو غټ څنګهل دي. د دې غټ لار د هلمند سره د کندهار دغه لار د پاکستان خاص سره شوې چې د برنسي خاص هم دغه پر دغه لار باندې شوې چې دغه ځنګل ته ځان راوسی. دا ډېر غټ خطر دی او بل داس خاص دی نه لري پر پخ سړکانو پر غروب
تر شاوخوا یوې میاشتې جګړې وروسته اوس په دغه سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیس پوستې جوړېږي. په میوند کې د ملي اردو د درېمې پلي لیوا قمندان محمد قاسم وایي په دغه سیمه کې چې لا هم عملیات روان دي تر اوسه د 200 په شاوخوا کې وسلوال او ټپنسي بي
تلفات د دښمن تقریبا زموږ کشپی و اطلاعاتی راپورو پر بنیاد د دشمن تلفات سل 200 نفر 250 نفر ته د دشمن تعداد رسیږي او تاسو ورته ګورئ دغه د ریګستان ساحه ده او دغه لاندې سیمه سره کلاشامیر او د چشمو سیمه ده. د دوی ټوله موټرو پیادرو لار پر دې استقامت لاله.
پر روانو عملیاتو کې پوځ وسم له تر نو وسلو کار اخلي. د دوی په خبره چې له دې لارې د مخالفینو پټنځایونه او مرکزونه په نښه کوي او د هرې ورځې په تیرېدو پرمختګ کوي. د میوند چشمو د تازه نیول شوو سیمو د امنیت مسؤلیت اوس یو ډلګۍ مشر جانان ته ورسپارل شوی. نوموړي د دغه سیمو اهمیت په دې ډول بیانوي.
دښمنان اخلله پنجوایي ته تلله. پنجوایي کې پوستو باندې عملیه کولې. په ژړي کې پوستو باندې عملیه کولې. پر دغه لارې کړل. دغه لوی کار شو. دغه بچمر راپورته کېده په داسې اخلله په درام وسایل بو سره و.
د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفات مخنیوي یو جدي مسله بلل کیږي. امنیتي چارواکي وایي چې د خپل اړخه دغه مسلې ته متوجه دي او د عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د سیمې خلکو ته د ډاډمن ژوند زمینه برابر شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې عملیاتو کې دوی ته د اوس مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي.
له کندهاره د صادق رښتینی ریپورټ ته غوږوي. د کندهار په گاوند هلمند کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مسولین وایي دلته د هرې ورځې په تیرېدو د ملکی وګړو مرګ ژوبل زیاتېږي او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. ملکی تلفات دوی وایي چې ورځ تر بلې ملکی تلفات زیاتېدو دوی اندېښمن کړي او په دې اړه یې خپلې اندېښنې له اړوند چارواکو سره هم شریکې کړي دي. تفصیل د هلمند څخه د الیاس تای په راپور کې.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسولین وایي په 2018 میلادي کال کې ټول ټال 1315 ملکي کسان ته مرګ ژوبله وشته چې له دې جملې د 101 نارینه څخه 115 ټپیان او 18 نور وژل شوي دي. د دغه ساحوي دفتر مسؤولې اغلې افیفې معروف وویل په یادو تلفاتو کې 216 ښځې ټپیان شوي دي او 13 وژل شوي. د 2018 میلادي کال په ملکي تلفاتو کې شل ماشومان هم وژل شوي او 1416 نور ټپیان شوي دي.
فکر کوم چې هر څومره چې نامنی په یو منطقه کې زیاته وي په هغه منطقه کې تلفاتو کچه پورته وي او پروسه کال هم تلفات پورته رقم درلودل او سکه هم پورته رقم لري چې دوه ارقام د تشويش ور خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام ښکته شي.
افی پی معروف ازادي راډیو ټول په وجل سو او ټپانو کې ډیر شجاو مشمان دي چې د مخامخ جګړو ترڅنګ په عامو ځایونو کې د ځانمرګو بریدونو د ماین چاودونو او د فی وجنو په ترڅ کې وجل سوي دي. د زیاته کړه کچیر لري پروتو سیمو ته چې تر ډیر د وسلوال پولک کې د لاسرسي وسی تلفات امکان لري څو چند نور هم لوړ شي. اغلی افی پی وویل ډیر خلک د کلتوري او مذهبي مشکلاتو له امله د خپل کورنوي د وجل سو غرد هویت او نوم لیکنې سره علاقه نه لري.
بلې په هلمند ولایت کې تر هغه پورې چې زموږ دفتر لاسرسي هغه مناطقو ته لري او هغه ځای ته موږ تللی شو د بشري وضعیت یو څه ښه دی، خو هغه عنعنوي او سنتي ناخوالې او نقض حقوق د اسیپذیر قشرونو لکه ماشومان لکه ښځو لکه مالدینو چې اسیپذیر قشرونه نه دي د دوی نقض حقوق لیدل کېږي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو مدافعین او مدني فعالین وایي کچیر د جګړې پر مهال د جنگ قوانین مراد سي او د عامو خلکو ژوند او د رایې ته پاملرنه وسي تلفات به د یوې ورځې نه بلې ته ډېر نه سي. دوی د حکومت په شمول پر وسلوالو تور پورې کوي چې د جنگ پر مهال د خلکو د کورونو استفاده کوي او د عامو خلکو ژوند ته پاملرنه نه کوي.
په تیر 2018 کال کې دا هغه کال و چې په هلمند ولایت کې ملکی مرګ ژوبله ډیره زیاته وه. موږ د دې شاهدان چې د جنگ دواړو ډلو دواړو طرفونو د جنگ هدف یوازې شخصي کورونه، مکتبونه او عامه ځایونه په نښه کول. موږ د جنگ له دواړو ډلو څخه، د دولت له مخالفینو څخه او خپل له دولت څخه دا غوښتنه لرو چې تاسو که جنگ کوئ د بشر حقوق تر پښو لاندې کوئ.
که جنگ کوي نو د ملکی کورو څخه د ګټه نه اخلي او داسې نیام المفاز یو څخه د ګټه نه اخلي لکه مسجد او مکتب او کلینیک.
تر اوسه حکومت او وسلوالو د بشر د حقوقو د دفتر ترڅنګ د مدني فعالینو د لګول سو تورونو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو د ملکي تلفاتو ګراف په داسې حال کې لوړ شودل کېږي چې په هلمند کې 2018 میلادي کال نسبت 2015 میلادي کال ته آرام و، خو بیا هم په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې حکومت عملیات وکړل او ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. مودلې استي د غدي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د اوروزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې دغه ولایت په دولتي ادارو کې د فساد او بې عدالتۍ موجودیت پر امنیتي وضعیت بد اغېز کړی. له اوروزګان څخه شریف الله شرافت دغه راپور راستولی دی.
دغه جګړه له تیرو څخه کم دوه کلونو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په څنډو کې او د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونو ته په یو کیلومتر او یا هم په دوه کیلومتر کې روانه ده. د دغه رواني جګړې پر مهال د مسولینو په خبره تر دا مهاله سلګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشتي او دغه راز سلګونه ملکي خلکو ته هم پکې کې مرګ ژوبله وشتي او تر څنګ دغه ملکي خلکو ته سخت مالی زیانونه هم وشتي چې لا یې هم ډګر تودي او زرګونه کورنۍ د خپل سیمو بې ځای کړی دي. که څه هم د دغه ولایت ځایي امنیتي چارواکو له دې وړاندې د رواني جګړې پړه پر مرکزي ادارې ورغورځول چې ګڼي هغوی ورسره د مور او میرې چلند کوي او همکاري نه ورسره کوي، خو اوس وایي چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې یو لامل په یو شمېر دولتي ادارو کې فساد دی او دوی مخه یې نیولې ده. د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقی که څه هم د کومې ادارې نوم په ښکاره توګه یاد نه کړ، خو داسې ښکارېدل چې اشاره یې د دغه ولایت عدلي او قضایي ارګانونو ته وه.
زه هر څه امکانات لرم، هر څه تعینات لرم، هر څه لوجستیک لرم، خلک هم زه لرم. نو هغه په خوره کې څه شی دی؟ تاسو خو یوه دانه توپک یې وړم یې شل جوړ او زه دلته قطارونه راته راځي، هوانونه هم زه لرم، تیارې هم زه لرم، توپچی هم زه لرم، اما بیا هم زه یو څه نواکیس په خپل کار کې لرم. یو شفافیت نه لرم په بعضې ځایونو چې دغه نه شفافیت نه درلودل څوک نه ساتي، د دغه په وجه به
د اوروزګان دغه ځایي امنیتي چارواکي یادې خبرې پر داسې مهال کوي چې له تیر څه کم دوه کلونو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته په دوه کیلومترۍ کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. له دې سره په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین بیا په دغه ولایت کې پر روانو حالاتو اندېښنه ښیي او وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې نه هم څارنوال او نه هم قاضي شتون لري او په خبره چې خلک ټولې پیسې له صحرایي محکمو لاري حل او فصل کوي. د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسول شاغلی روسی د غراز په خپل خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ټول پولیس د انډیوالي پر سیستم جوړ دي او ملي نه دي.
پولیسوالی کې موږ باید سرنوال ولرو، پولیسوالی کې باید موږ قاضي ولرو، ولې حتی نه ولسواس ته نه سرنوال ته نه قاضي ته خلکو سرایي محکمو ته مخه نیول. باید دولت سیستم جوړ کړي، ملي پولیس رامنځته کړي. په اته نوي پوستې په یوه ورځ تسلیمېدل دا ناشونی کار دی، خصوصا دا
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم دغلته خلکو او د ښځو چارو ریاست مسؤلینو پر عدلي او قضایي ارګانونو نیوکه کړې وه چې ګڼې فساد په کښې کې زیات دی او دوسیې پر وخت نه څېړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایز موضوع. د ایران حکومت او خلکو ته چې د نرخونو د لوړېدو له امله د اعتراض لپاره په مختلفو ښارونو کې لارو سرکونو ته راوتلي وو، خبرداری ورکړی چې له قانونه د سرغړونې بیه به پرې کړي. فرشتې جلالزی دغه موضوع تعقیب کړی او اوس په سټوډیو کې د جلالزی صاحب خبرونې ته ښه راغلی. مهرباني.
خیر صاحب، ادیس فردیسه، د ایران حکومت لکه اوریدونکو څنګه چې زما همکار وویل، مظاهره چانو ته نن خبرداری ورکړی چې که چیرې له قانون سرغړونې ته دوام ورکړي بیا به یې پرې کړي او ځواب به یې ورکړي. داسې ویل شوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن خپل ولس ته د وینا کولو لپاره تیاری نیسي، خو د حکومتي ورځپاڼې یوه مسؤول احسان بداغي چې دا خبرې په ټویټر خپور کړی و خپل ټویټ لرې کړی یا ډیلیټ کړی دی او بیا یې پر ټویټر لیکلي چې دا رانه ده څرګنده چې ولسمشر به وینا وکړي که نه. د ایران دولتي رسنیو د هغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر عبدالرضا رحماني فضلي په حواله لیکلي، هغه کسان چې ملي پانګې ته زیان رسوي له قانونه سرغړونه کوي او ټولنیز نظم خرابوي د خپلو کارونو مسؤول دي او هغوی باید د قیمت پرې کړي یا بیه پرې کړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د ایران د برخې ژورنالیست نیوشا بقراتی وایي په دې اړه چې اعتراضونه څرنګه پیل شوي دوه ډوله خبرې کېږي.
این سازماندهی دست کم از طرف اپوزیسیون در ابتداش نداشت. دو تا روایت
دوی وای پاپل کی د اپوزیسیون لوري دا نو تنظیم سوی دوه روایت دی. اول دا چې خلکو د حسن روحانی د دولت او د خراب اقتصادي وضعیت پر ضد اعتراض پیل کړ او بیا نور اعتراضونه هم ورګټ سو چې نور خلک هم سره یو ځای سو. بل روایت دا دی چې یو شمېر کسانو چې د آیت الله علی خامنه‌ای نږدې کسان دي د حسن روحانی پر ضد اعتراضونه پیل کړی وو، څو د روحانی حکومت کمزوري کړی خو ورسته یې واک لا سولار او هغه کسان چې په عمومي ډول د اسلامي جمهوریت له کارونو سره مخالفت لري له هغوی څخه مرکزی موقعیت ونیو. د امریکا د سنا جمهوری غوښتونکي غړي جان مکین په ایران کې له اعتراضونو ملاتړ کړی او پر ټویټر یې لیکلي چې د ایران خلک له ډېرې مودې راهیسې د خپل حکومت تر فشار لاندې ځپل سوي. داسې حکومت چې د جان مکین په وینا تر خپلو وګړو په بهر کې د بې ثباتۍ له خپرولو سره زیاته علاقه لري. جان مکین لیکلي چې امریکا له هغو زړورو مظاهره چانو سره ولاړه ده چې ازادي، سوله او په ایران کې د اداري فساد پای ته رسېدل غواړي. همداراز د امریکا دیموکراتي سیاستوالي هیلري کلینټن پر ټویټر لیکلي چې د ایران خلک په ځانګړي ډول ځوانان د ازادۍ او د داسې راتلونکي لپاره چې هغوی مستحق دي هغوی د اعتراض ژغ پورته کړی دی. هیلري کلینټن ویلي، هیله لرم چې د ایران حکومت به په سوله ایز ډول ځواب ورکړي او د هغو د هیلو ملاتړ به وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې په ایران کې د خلکو د ژغ ملاتړ کوي. په ایران کې د پنجشنبې له ورځې اعتراضونه روان دي. د پنجشنبې په ورځ له مشهده اعتراضي غونډې پیل شوې او اوس یې لمن د ایران تر پلازمینې تهرانه غوړېدلې ده.
بله، ډېره مننه زموږ همکار فرشته جلالزی. وه اوس هم اپل کمپنۍ له خپلو ټولو پیرودونکو بخښنه وغوښتې ده چې ولې اسمت څاروانی په اړه معلومات راټول کړي.
اپل کمپنۍ په دې بخښنه وغوښته چې د خپلو پخوانیو آیفونونو سرعت یې کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې اپل بې له دې چې اعلان وکړي د خپلو پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار سوکه کړی و. ډېرو کسانو چې د آیفون پخواني ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه یې د پخوا په شان چټک کار نه کوي، تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په تېره بیا آیفون 8 او 10 له را ایستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیا ټیټه کړه. د جنوري له وروستیو د 2013 تر دسمبر پورې به د آیفون شپږ او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادلې بیټری په $940 بازار ته راووزي. اپل کمپنۍ په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی په دې خبر دی چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپلو موبایلونو له کاره راضي نه دي، خو په دې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپلو محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي.
بله قدرمنو اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 دقیقې شوې. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی او د خبرونو لنډیز په وړاندې کړی.
په نګرهار کې د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې د چاودنې له کبله 15 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلان وایي په بېلابېلو ولایتونو کې 20,000 الوتنې کړي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان محمد شعیب نن په کابل کې په تیرو 9 میاشتو کې د هوایي ځواک د عمده فعالیتونو په باب یوه کانفرنس ته وویل. د دولت پر مخالفو وسلولو په دې موده کې 1900 هوایي حملې شوي. د هلمند ولایت د بشري حقونو د دفتر مسؤولان وایي په روان میلادي کال کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، په دې ولایت کې تقریبا 1900 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې دفتر مسؤولې ازادي راډیو ته وویل چې په دې بهیر کې 115 ملکیان وژل شوي او 1290 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې جمني پوځي عملیات په شدت سره روان دي. د ایران حکومت هغو مظاهرچنو ته چې د بیو د لوړېدو په اعتراض لار او کوڅو ته راوتلي خبرداری ورکړ. حکومت په غربي شارګوټي درود کې د دوو مظاهرچانو تر وژل کېدو وروسته خبرداری ورکړی که هر څوک قانون مات کړي درنه بیه به پرې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي جمعه فرانسې ته ځي چې د دغه هیواد له ولسمشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکایي سناتور جین شاهین ته د ویزې ورکړه په دې خاطر رات کړه چې نوموړی په هغه تور لیست کې ده چې د امریکا د لوري پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب شوی دی.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ویست اندیز پخوانی لوبغاړی فلیپ سیمونز د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارلې دی. د کرکټ بورډ مسؤلینو نن د وی خبري غونډې پر مهال د ټاکنه اعلان کړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل لرن مور سره د 2019 میلادي کال تر پای تړون شوی دی. 55 کلن سیمونز په 1999 میلادي کال کې له کرکټ سره د لوبغاړي په توګه مخه ښه وکړه او له دې وروسته د زیمبابوې، آیرلند او ویست اندیز د ملي لوبډلو د مشر روزونکو په توګه پاتې شو. یادول ورد چې له دې وړاندې ډین جونز په مقته توګه د افغان کرکټ د ملي لوبډلې د روزنې دنده تر سره کوله. د کابل د فوټبال د 14 کلونو د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن استقلال او عدالت لوبډلو لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي لري دویل چې په نننۍ لوبو کې د غشن حمزه 0 د 3 پر وړاندې اردو او لویدیز هندوکش 0 د 1 پر وړاندې رسول شهید ته لوبه وبایلله. ښاغلی شاداب وایي چې د غلیق په لړ کې به سبا مکروین له کابل کلب، شمالي هندوکش له پامیر او اردو له عدالت سره لوبه وکړي. او د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه ویست بروم له آرسنال سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9:00 پیلېږي. دغه شان دغه لیگ د تیرې شپې په نورو لوبو کې سوانسي 2-1 پر وړاندې واتفورد، برونماوت 2-1 پر وړاندې ایورتون، لیورپول 2-1 پر وړاندې لستر سیټي او چلسی 5-0 پر وړاندې سټوک سیټي ته ماتې ورکړه. خو بیا هدرسفیلد او برونلی، نیوکاسل او برایتن، مانچستر یونایټد او ساوثهمپټون لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمه همدلته پای ته ورسیده. د نننۍ خبرونې د سر موضوع مودا و چې په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې حملې شاوخوا 9 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په دې اړه جزئیات کولای شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم تعقیب کړئ. اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو خبرونې واورئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یک سر نوښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. د تخار له ولایته د خالد په نامه یو کس خپل شخصي ستونزه نه بلکې یو ټولنیز ستونزه له موږ سره شریکه کړې ده. دی وایي د ماورای کوکچه سړک څه باندې لس کلونه مخکې سروې شوی و، او سره له دې چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي خو عملي کار یې پیل شوی نه دی. د دې ستونزه مو د حکومت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خالد او ورپسې به د حکومت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
رو رنوم دې څه ده؟
خالد ما د تخار ولایت اوسیدونکی.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزه داغه ده چې ماورای کوکچه شپږ ولسوالۍ تشکیلوي. په دې اوولس کاله کېږي چې دغه دولت توانېدل نه دی دلته سره جوړ کړي. یو ځل یې یو داسې سرسرکي قیر اچولی و چې یو کال لپاره هم کار ونه کوي. هغه هم ته یو دشقاله ولسوالۍ پرې تللی و، هغه قیر بېرته خراب شو. هغه نږدې فقط شپږ میاشتې کار وکړي، بېرته خراب شو. هغه لاړې. نو اوس دا اوولس کاله کېږي چې هلته دغه سړکونه خامه دي، خلک د لاسو د ستونزو تر لاسو ګریوان دي. خپل مریض خپله قبله پروژه وړي، دلته نه شرکت دي او نه خپل مریض وخت انتقالولی شي. چې د مرکز و بعضې ولسوالۍ جانې 200 کیلومتر د مرکز له وسلوي، بعضې سلو شل دي، بعضې سل دي، بعضې سل پنځوس دي. چې دغسې مختلف کیلومتري لري چې د مرکز سره وسلوي. او دا سړک دی د شپږو ولسوالۍ دی، تنها د یوې ولسوالۍ هم نه دی. خپل د تاخار دولت رانیولې تا دغه ولسوالۍ پورې سړک خامه دی، سړک ستونزې لري. تنه د خوجهغار پورې جوړ کړی و سړک، دغه د منځ بل دی او ماورای کوکچه خوا سړک توره خامه دی.
دا سړک چې تا وویل کومې ولسوالۍ یا سیمې یو له بل سره وصلوي؟
په دې مسیر کې درقت ولسوالۍ ده، خوشبودین ده، ینګي قلا دی، چیا دی، روستار دی، جمع د شکلا دغه ولسوالۍ دی او خوجهغار هم سره نیمه شریک دی. دغه ولسوالۍ دي چې وسلوي ټوله سره او دا سړک دوه خامه دی.
دا سړک د حکومت لخوا سروې شوی؟
سل ځله سروې شوی دی، سل ځله سروې کېږي خو کار نشته. دا اوس هم دا ښه پروش تېر کال هم دغه کلکه وعده کړې وه چې دغه شش کال په د عمل میاشت کې په دا قیر به شروع کېږي. د تخار د ولایت به رانیولې تا دغه ولسوالۍ چې وسلېږي قیر به شروع کېږي. د یو کال تېر شو موافقه نشله. په دې اوولس کال کې خلکو دا رقم خبرې کوي، عملي نه کوي. عمل نشته، فقط خبرې شته، وینا شته، تطبیق نشته. دغه ټول خلک دروغ دي، ټول دروغ وته وایي. کوالی دی، کوی کومندانی دی، که رئیسان دي، مختلف مرکز ته انعکاس ورکوي، ټول دروغ وایي. اعلی طب د وکیلان چې دي په دې مرکز کې دي، دا دغه ستن په خاطر دي تعصب کوي چې ماورای کوکچه ولسوالۍ هغه باید جوړ نه شي، هلته بسازي ونه شي، هلته د خدمت ونه شي. فقط دوه ولسوالۍ د حکومت ګروي نیولی دی، غواړي په دې دوه ولسوالۍ کې چې هر څه وغواړي دي کوي تطبیق یې ځنو ته.
ستاسې د سیمې مشران، سپینګیری یا استازي د تخار والي ته تللي او دا شکایت ورته کړې؟
لاس ځله ورته راوتلي دي. حکومت لاروني نه کړي دي، لارې بندې کړي دي، وی ورنې پورې لارې بندې کړي دي. دولت کلکې وعدې ورکړي دي خو عمل نه کوي. باندې وعده ورکړي چې په دغه نن به زه سروې شروع کوم، قیر به شروع کوم، خو بدبختانه دا خبرې ته اوس داسې یو دوی فقط حالت یې اوري. ته یو غوښه اوري، بل غوښه باسي، عمل نشته، هیڅشی نشته. نه والي دا توان لري چې هلته سړک شروع کړي، او نه دلته مرکزي حکومت او مالي ادارې باندې دا فشار راوړی دی چې دا باید تطبیق شي، دا باید د پروژه باندې هر چا ژل دا باید شروع شي. کومن ته دا کار نه کوي، دغه پیسې اخیستې دي په بل سمتو کې مصرفوي، په بل سمت کې مصرفوي او هلته دا کار نه کوي چې نیم نفوس د تاخار د شپږ ولسوالۍ تشکیلوي.
ښه، اوس څه غواړئ تاسو؟
موږ غوښتل دغه د مرکزي حکومت واقعا دغه ټول ولسوالۍ په یو سترګو ته ګوري او د دوی خپل د افراد بولي، خپل دغه خاورې وچانې بولي، وراسې دغه شپږ ولسوالۍ چې ستونزې لري، لاسو ګریوان دي، خپل مریض را انتقالولی شي. دغه سړک باید شش کال هر قسم کېږې شروع کړي، پیلې کړي، چې دا خلک د ستونزو سره راووځي، خپل مریضان یا ناروغان وخت باندې مرکز ته را ورسوي، خپل پروژې هلته تطبیق کړي. فقط دغه غوښتنه لرو ورسره.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د تخار د والي لوایاند خاغلی سنت الله تیمور سره شریک کړه. محترم تیمور، د خالد په نامه د تخار له ولایت یو کس ټلیفون کړی چې د کوکچه سړک کلونه کلونه کېږي چې سروې شوی خو عملی کار نه دی پیل شوی. په دې سکه ستاسو نظر غواړو.
پاره کوکچه تاسفانه در سالهای گذشته قرارداد شده بود، قراردادی یک
د مواره کوکچه د سړک قرارداد په تیرو کړنو کې شوی وو. د خغلی حمید کرزی حکومت قراردادی یو زورواکی وو، یو اندازه پیسې تر لاسه او وتختید. تیر کال د جمهور رئیس په حکم یو بل شرکت ته ورکړل شو او تړون یې لاسلیک شو. څو ورځې وروسته به یې د یوې برخې کار پیل شي. هله ده د حمل په میاشت کې د دې سړک ډېره برخه بشپړه شي.
تاسې
وویل چې پخوانی قراردادي او زورواکی و او د دې سړک د جوړولو کار یې پرېښود. آیا پیسې هم ورته ورکړل شوي وې؟ قضیه یې څنګه شوه؟
پول
په خواشنۍ سره چې پیسې ترلاسه شوي نه دي، خو قضیه سرنوالۍ ته سپارل شوې ده.
ښاغلی تیمور، دا خلک وایي چې هر ځل که والي ته تللي او یا د فیدامې د وزارت مسؤلینو سره یې کتلي، وعدې ورسره کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی.
په ملي
تدارکاتو کې یې کار خلاص شوی، بودیجه یې تیاره ده، هیله ده کار به یې پیل شي.
تیمور صاحب ویل کیږي چې د ملي شورا ځینو غړو د دې سړک په جوړولو کې ستونزې پېښې کړي، دا رښتیا ده؟
تیر کال پخوانی والی صاحب دا خبره رسنیو ته هم کړې چې ځینې وکیلان له والی سره ستونزه لري او په کار کې ستونزې پیدا کړې دي.
ښه تیمور صاحب، د دې سړک د جوړېدو کار به کله پیل شي؟
تعداد زیادی از مردم
مواره کوکچه اکثر اوسیدونکو باوري دي او موږ هم ډاډ ورکو چې دغه سړک د جوړولو کار پیلېږي.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار له ولایت یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړو چې د ماورای کوکچه سړک چې غنی ولسوالۍ له مرکز سره نخلوي څو کاله مخکې سروې شو، خو عملی کار پیل شوی نه دی. او د تخار ولایت سیمایز چارواکي وایي چې دغه سړک د جوړېدو تړون شوی، بودیجه هم ورته تیار ده او کارونه به په لږو ورځو کې پیل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمېر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به یې هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کوم ورک پسې ګرځئ، نو قلم او کاغذ راواخلئ. د دغو دوستانو د ټلیفون شمېرې در سره ولیکئ، کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مونږ ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
زجان نامه درمانیه مده علمه دی ولیته ده سالله پا نامه یوالک دهی ده لشوگا پا ده کندار پا داکی دهی ده یوائی ویزه ده مساکله ایم پا اچنم یا سالله دهی ده پا کوم عجیزه دهی کچناک گرده یوالک دهی خوچستر که جی نو داغا جو ار رو چپار برمات واری از ما سایی دی پا ده بشمیره عدی که ونی چی چپر وسو نتر ویش چپر دریه نوانس واریا دلادی ریڈیو تا یو جان مننه.
الو سلام علیکم، ما سره یو نفر دی د غاجان په نامه دی، د جوزر حق والا زوی دی، د اول نشکیر چې دا په کوټی کې مر بند کړی دی، معتاد دی، نو اړیو کولای شي چې و بکواته د مروت کلی ته ځان حاضر کړي.
وسلام.
السلام علیکم، زراز محمد خبری فون لشکرگاه المان ولایت خان. ما سره یو ګنګ را سره دی ستر لسره دی کیر ما سره را سره دی په چپاپ شای خوژ ده دی خارخه ای پازان دی امرجنسی و روختون و سور سلیب گول تا ملیستر دی چه کورنه یعنی علاجی نور که کده هر چاوی ما سره دی اپو داشت میره من زنگونی چه سپر آیا او تلویش تلو تلویش نسو درو پیندوس را بیا تکرارم سپر آیا او تلویش تلو تلویش نسو درو پیندوس دا مسلمان ډېر په تکلیف کې ما کندهار ته هم دی ولې چلای شي بخانې ته چې کورنۍ مې علاج نه ورکوي که د هر چا ما سره خامخا تماس ونیسي شپه ورځ بس دی ژاړي چپه پښه باندې دانه راختلې ده ډېر سخت عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت مې جنگ وهلی دی. زموږ یو قریب دی د احسان الله په نامه دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی د سنګین ولسوالۍ د سران کلا د کلي دی. تېره دوشنبه یو ور ازادي راډیو ته پیغام کې ویلي وو چې دا سړی له ما سره ده یا دا پیغام موږ ته بېرته نشر کړي او موږ د هغه پیغام نمبر نه ور اخیستی او که هغه نفر زموږ غږ اوري په دغه شمېرو دې موږ سره اړیکه ونیسي. صفر واویا نه څلوېښت شپږ شپېته صفر درې پنځوس بله شمېره ده صفر واویا درې شپېته یو څلوېښت نه سوه پنځه څلوېښت. وسلام.
الو ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه قاری فتح محمد د احمد شاه په باره کې د ځای موقعیت یې دقیقا ما ته نه دی معلوم خو ما خبرې د تلیفون د لارې ورسره کړي دي چې دی د خپلې کورنۍ څخه لس کاله کېږي ورک دی. د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي زما سره دې په دغه تلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره د صفر نه اویا دیارلس درې پنځوس دوه سوه یو څلوېښت یا یې تکراروم صفر نه اویا دیارلس درې پنځوس دوه سوه یو څلوېښت. او دغه احمد شاه نامه چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما ځینې ترلاسه کړی دي. زما ته ویلي دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د راډیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. زما د دغه تلیفون د شمېرې سره کولای شي د دوی قریبان چې دی د دوی سره په لین کې کما دغه د دوی یو ورکه عزیز وروسته تر لسو کالو ما ته درک معلوم دی د تلیفون د لارې څخه ما د دوی سره خبره کړې ده. دا یو ځای بندي دی په پولیس شخصي کې دی احمد شاه ولد ذبیح الله. بیا یې نوم تکراروم داسې د ولایت ځای پوښتنې مې نه ده کړې. احمد شاه ولد ذبیح الله زما د تلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دی د دوی د قریبانو سره په لین کې کما. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 02 02 21 12 11 15.
مننه کوم دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
دا وکیل احمد استاد ارغندا ولسوالی څخه خبرې درسره کوم. ما یو اکادي خلیل احمد په نامه دي. نو دا څلور دنده می اشکیر چورک دي. نو کار څوک په اړه معلومات لري نو دا زما په دغه شي پنځه راځي زنګ راوي صفر اویا اچا یو دیش څلور دیش دوه شماره یو ځل بیا وه صفر اویا اچھا یو دیش سلور دیش دوہ وسلام.
السلام علیکم. د پکتیکانا خبر کوم تورجانم تورجان سمازند پکتیکانا خبر کوم نو یو تر بیا کا زو خپل مستوخانه میزی چې ورک ده بختورجان واڅ کارکیز د کور نه درکه ده کمر یاد نه کی اچھا درکیز به دیش میره د موټر زنګ وږي سپرو وسه ونه نیوی فالته ونه صدور سوا تا یا دجا شمیره صفر و ن ن سپاز یو ن صدور اتات کار چ معلومات کی یاله یعنی دې دیش میره زنګ وږي. وسلام.
بله سلام علیکم.
زګوره ټلګرام سره د ناریو د غرمې شې شخه محمد خبره کوم ما یو کاز ویدی من دره هم پنامه دا تقریبا د ورځ سره کې چې زرا کنه ملمې نو د ازادي راځي تاسو د هله ده چې نو دا معلومات راتوي کې چې سیات معلومات نو خدای شاید مو ته زنګ وي 01 03 03 05 04 او بل څه دې تاسو مې راځي 03 03 03 03 02 02. سلام
زمامه طيب د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ د عظمت لري ته خبره کوم لکه امامت کاظم په نامه باندې یو ځوان د 20 کلو 25 کلو بچو پاتې ده له ټول ماشکي سره کور نه غره کته وي د کڅوړه په اړه باندې حال لري یا د خپل د ټلیفون اوري کوټ دی یو زنګ راو او پلا دې چې فازاب ده ډیر خوښینه ده ډیر خدزانه ده. سلام علیکم.
نو سلام علیکم زه غورما شوم له سوالي د بازار ولایت مې اني شیرین میزم ما ورته لې کنداونه یا ته یو سره یو میا شو شل کی کیتلې وخواري نه دراکته دا یو دی اعلان ته ورکی دوی درې څلور کی شماره سپر وته دوا ور دوا سپر وته دوا ور دوا و دوا اته سپر و دنه شماره سپر و اته نه کینزه سپر دوا ور شپږ و دوا په دغه شمارو کې زه ووی وسلام.
السلام علیکم زده ازادی راځو کارکوم کو ته ټول سلام کوم زما یو دوا ځان دې د ورماش ولسوالۍ اورک کې یو څوک موشته معلومات راکې بيد الله شیرندر په دغه نمبر باندې سی پر وات نه بیا ته دوا درې واره و یو خلانه. السلام علیکم.
وریا السلام علیکم زما احمد نعیم زابل ولایت څخه موږ سوالي د څرګندې ځخه خبره کوم ما یو ورو محمد حسین دنیا سکیش نه درکړته د سات سات معلومات او سړی افکار سره کې یادې په خپل اور مرسته ته د فن او کې بزا واښ میرا چې په سلور راویا یو نیو یو دی استاتیش پار یا چې په سلور راویا یو نیو یو دی استاتیش پار مګر شهر دا ولا چې په سلور راویا اصل نیو یو څه یو څه اچھا ته معلومات یې او سړی دې وخت او دې ورته په دا شهر کې د فرناوي کې باندې.
السلام علیکم زه وبیدلار ونیم د بلوچستان کوټې څخه خبره کوم خانودی صاحب. نو زه دا پیغام ته ریکارډو مې د ازادي رادیو ټول مینوال ته په خوځه مینا سلامونه وړاندې کوم. زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غنی نه میږي په دا نامه دی بل زوی نه لري دا پلار. نو غنی که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ور د غنی پاک معلومات لري مال دې پر دا لمبر ټلیفون او کې نو خپل شیرینی جم تر لاسه کې نو ک سپر درې یو شپار اته سپر یو ډبل سپر یو و ډیر مننه.
اور السلام علیکم دروازګان د وټه د گیزو د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د نادر مرحوم مسیم در احمدل زیما محمد نیم نمیرم زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې د اجسرت فکر مرحوم زیدی دا ډیر وختونه کېږي چې ورک دی تقریبا 15 کال کېږي چې ورک دی غواړم چې د دې پاته کار چې موږ ته په لاس راکله پر دې باندې ډیره غټه جایزه ورکولای شو او زما د ټلیفون شماره کولای شي چې وای غواړي ما د ټلیفون شماره د 0 48 44 45 دغه زما شماره ده ولای شي چې پر دغه شماره ماته یا پیغام را واسته وي یا کولای شي چې ټلیفوني اړیکه ونه سي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما دا پیغام دې زما یو د خالص زیدی چې نن یې نظر علي دې حافظ نظر علي په سین بولا کول سوالي د کندهار ولایت یو ونی مناش کې چې د کور سره نظر کړي د کور سره تللې په مدرسې کې ورته مدرسې ته دا طالبان ځان والا نو سره قابل وسه ولا نو ور نظر کړي چې چا ته په دغه نظر علي معلومات یې یا الدلی یا هي پیګني مسجد فرداغه ټلیفون شماره باندې څنګه وي تاسو ما خپل ټلیفون نمبر دی صفر او سوا پنځه ویشت شپږویش تر دېرش بل نمبر صفر او صفر او څلور نوي څلور شپېته شپږ پنځوس او دغه د ده د ورور د ټېلیفون نمبر دی صفر اویا اته اتیا اووه نوي پنځه سوه اووه دېرش ساعت یو ځنه در کې مونږ ته په دغه شماره باندې که چېرې مونږ ته معلومات ته لاس راشي ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د پښنه خبرې کوم. بیا هم د ورکسو ځنه ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما تر ورځې ورک دي که څوک کوم معلومات لري په دغه شمېره دي خامخا ټېلیفون راته راوکړي. شمېره ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. یعنې یو ځلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. د وخت را کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشتدو فیل.
السلام علیکم. زه د مهران د ولایت د مهران د ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو خوارزاده ده د کندهار د ولایت د نشت ولسوالۍ د کشتنیر د کلي که ما دغه غږ اوري او یو تری پلار یې محمد نه مېږي تری چې محمد نه مې بل عبدالکریم نه مېږي او ته ما دغه لمبر ورکړې چې صفر اووه اووه څلور دوه یو صفر څلور نو څلور او صفر پنځه که دغه نمبر دی دادې د راتلي نه ورته نشر کوي چې دا یې واورې ماته زنګ ووایي چې مونږ دوی ارتباط سره پیدا شي دغه نمبر بیرته نشر کوم. صفر اووه اووه څلور دوه یو نهه څلور صفر پنځه.
السلام علیکم. زه امیر د تانه د پاکستان مسلمان او تاسو ته ټلیفون کوم. زما یو وخت شاید چې نن یې نور محمد اوس کوم تر کړی دا کندهار اوسیدونکو د درې څلور کال کیږي ما ته په د مرګ د ژوند درک نه شته که چاته معلومات ما ته به دا شمېر ټلیفون وکړي صفر صفر دوه نوي درې سوه یوولس اتلس نه دېرش یو سل پنځوس. وسلام پرې سره.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت څخه ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی په شاکرنا باندې مشهور و دا دوه کاله کېږي چې نادراکه دی که چېرې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرې شوی شوی په کندهار کې دا دوه کاله کېږي د هلمند ولایت یو سړی دی نو دغه پیغام یو موږ ته نشر کړي او یا دې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي. صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش نمبر بیا تکرارو. صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش. که چېرې هر مسلمان ورور ته معلومات وي او یا د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښي او موږ ته دې د مهربانۍ د وجې څخه دا پیغام بیا نشر کړي. وسلام.
موږ یو ورک عزیز دی چېبل چې څوک نمېږي دوه کاله کېږي چې د کورونا لاندې راکوي او هېڅ پاته د مرګ یا د ژوند یې موږ ته نه کېږي. د کندهار مسلمان ورور سره چې یا کار کوي یا یې لیدلی وي په دغه لاندې شمېره سره موږ ته اړیکه ونیسي. صفر اووه دوه نه اووه پنځه شپږ نه نه اووه بله شمېره ده. صفر اووه دېرش درې اووه شپېته شپږ څلور. وسلام به احترام ستاسو مننه کوم چې دا زموږ پیغام په زور ځوانه نشر کړي زموږ ورته تجهیز پیدا کړي.
الو زاود وکیل نوم یې جمع ملک کاکا زه ما یو ورور دی ورک دی اسماعیل په نامه دا یو څوارلس کاله کېږي چې ورک دی کار چاته یو پاته یې په دغه شماره باندې د اړیکه ونه شي. صفر اووه صفر دوه نه پنځه یو درې صفر اووه د چرچینو د ولسوالۍ دی د خونې یوازې شماره بیا درته وایم. صفر اووه صفر دوه نه پنځه یو درې صفر اووه هر چاته معلوم یا ژوندی یا بندي یا ورک مړ
په دغه شماره باندې دې زنګ ووهي، خپله شیرني دي ته د لاسه اسماعیل نومېږي دا ورځ نه پاس.
بلې، السلام علیکم. عبدالرحمن شمزای د زابل د شمزو ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. زموږ یو قریب په نامه د مهاجر د سپین اکا زوی درې کاله کېږي چې له کوره نه درکه سوی ده. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي، موږ ته دې د اسلامي ورورۍ له مخې په دغه شماره زنګ ووهي چې پر 344 اویا څلور نوي نه نوي دوهمه شماره ده 0 4 4.